آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز نو شبه شنایم نن د دوشنبه ورځ د اسد میاشتې څلورمه د جولای د 15 سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه در تخبرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د یونما یو تازه رپورټ شي چې په افغانستان کې د ملکیانو په تلفاتو کې به ساري زیاتوالی راغلی دی د عراق په پایتخت بغداد کې ځانمرګ برید یو لسکسه وجل دی او یو نوې سروې شي چې د جمهور غشتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ تر خپل دیموکراتي سیالي هیلری کلینټن مخکې سوی دی
قدر منوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو په داسې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما نوې راپور خپور شوی ولسمشر محمد اشرف غنی دی و فرمان په صادرولو د افغانستان لوی سارنوال په مشه یو دیارلس کسیزه پلاوی ته دنده سپارلې چې د دې مزنګ د خونړۍ پیښې جدي پلټنه وکړي نن د امریکا د دموکرات ګوند غړي په فلادلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغون شوي له فلادلفیا نه به هم په ژوندۍ بڼه د خپل همکار نه راپور واورو په پکتیا کې تر شلو زیات نجونې د قابلګۍ له زده کړو فارغ شوي دي او د ترکیې چارواکو په هغه هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا په تړاو نن د لسګونو خبریالانو د نیولو امر ورکړی رپورټونه وروسته خپرېږي خو اوس ورته پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما تازه رپورټ شي چې په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې د ملکی افغانانو په مرژوبل کې بي ساري زیاتوالی راغلی دی د یونما دغه رپورټ چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی شي چې د 2014 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په مجموعي توګه 5116 ملکی افغانانو ته مرژوبل اوښتي چې له دې شمېر 1401 ملکی افغانان وجل سوي او 3515 نو ټپین سوي دي تیر کال یونما په خپل شپږ میاشتنی رپورټ کې د وجل سوي ملکیانو شمېر 1415 تنه ښودلی وو او د ټپیانو شمېر 3318 ښودلی وو د یونما د رپورټونو له مخې د 2009 کال څخه نیولې د 2014 کال د جون میاشتې تر 30 منټې پورې په مجموعي توګه په افغانستان کې 2941 ملکي افغانان وژل شوي او نږدې 140000 نور ټپیان شوي دي خو د یونما وروستۍ رپورټ شي چې په افغانستان کې د نامنیو او وسلوالو جګړو له امله سږ کال د ملکي افغانانو په مرګژوبل کې 4% زیاتوالی راغلی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر رئیس تادامیچی یاماتو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ریپورت د خبرولو پر مهال ویل دا ریپورت د هغو ملکی افغانانو رغ دی چې د وسلوالو جګړو له امله په مستقیمه توګه زیانمن شوي دي عراقي چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکي د بغداد په شمال کې پر یو امنیتي پوستې باندې برید کړی دی لږ تر لږه یو لس کسې وژلې دي چارواکي وایي چې د دوشنبه د ورځې برید د خالص په ښارګوټي کې سوی دی او پکې 15 کسه ټپیان شوي هم دي رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې زیات شمېر قربانیان هغه کسان دي چې د خپلو موټرونو سره په لین کې ولاړ او غوښتلې چې دغه شرګوټ ته ورننوځي تر اوسه پرې چا د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په مکرر ډول دغه راز بریدونه کړي دي په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند ملي کنوینسیون پیلېږي په یو نوي سروې کې چې د جمهور غشتون راغلي چې د جمهور غشتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ تر خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلینټن مخکې دي سی این این او او آر سی په ګډه دغه سروې کړې ده چې په سلو کې 48 کسانو ویلي چې ډونالد ترامپ او 45 کسانو ویلي دي چې هیلری کلینټن د برایې ورکي دا سروې د اوهایو ایالت په کلیولند کې د جمهور غشتونکو ګوند تر ملي کنوینشن وروسته سوې ده دا د 2015 کال د سپتمبر نه وروسته لومړی ځل دی چې په یوې سروې کې ښاغلی ترامپ د میرمن کلینټن څخه دونه مخکې کیږي په سروې کې فیصده مستقل رای ورکون کو ویلی دی چې د جمهور غشتونکو ګوند له ملي کنوینشن وروسته فکر کړی دی چې ترامپ ته رای ورکړي. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې په یو کلب کې د برید نو وروسته چې دوه کس پکښې ووژل سول، یو کس د برید په تړاو نیول شوی دی. چارواکي وایي چې په برید کې څوارلس کس ټپیان سوي هم دی چې د ځینو ټپونه جدي دي. برید د دوشنبې په ورځ وختي د فورټ مایرز په سیمه کې د کلب بلو په نامه په یو کلب کې سوی دی. پولیسو په یو بیانیه کې ویلي دي چې دوی په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې که په پیښه کې نور کسان هم دخیل وي هغوی هم ونیسي. د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا وروسته ترکی مقاماتو د فتح الله ګولن په پلویانو د فشار واردولو په ترڅ کې د 24 ژورنالیستانو د توقفولو امر کړی دی او یو دیش متخصصین نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس ویلي د هغو ژورنالیستانو په لیست کې چې په لټونو ته ځل سوي دي مشهور لیکوال نزله ایجک هم شامل دي چې د جمهور رئیس اردوغان له منتقدینو څخه شمیرل کیږي. ښاغلی ایجک د حکومت له لوري د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا وروسته د فتح الله ګولن د غورځنګ د پولو سره مخالفت څرګند کړي. انقره ګولن د هغې واد د ناکامې کودتا تر او لاښون کیږي. خوشاغلی ګولن په کودتا کې هر ډول لاس لرل ردی. د دولتي رسنیو د خبر له مخې تر اوسه 15 تنه ژورنالیستان د پلټنو لپاره توقف شوي دي. په لاوس کې د لسګونو ملکونو د بارنیو چارو وزیران، یعنی د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان د بندنیو چارو وزیران ونډه کوي او پر تجارتي او نور اقتصادي مسایلو باندې خبرې کوي. په دې اکله نور تفصیل نظرانه یوسف زی وړاندې کوي.
د آسیان په غونډه کې به د امنیت په هکله چې پکې د شمالي کوریا او د چین جنوب سمندرګي موضوع هم شامل دي خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دي چې امریکا په دې ویاړي چې د آسیان اتحادي ملک دی. هغه زیاته کړه چې آسیان د وړو او لوی هیوادونو د حقوقو د خوندیتوب او د نړیوالو اصولو سره سم کار کوي. د لاوس دغه غونډه د نړیوالې محکمې د هغې امر نه وروسته جوړیږي چې د چین په جنوبي سمندرګي باندې د چین ادعا رد کړې ده. د دغې امر نه وروسته دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې چین کیدای شي دغه سیمې ته نور عسکر هم واستوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس په بیجنګ کې د چین دولتي سلاحکار ینګ جی چی ته وویل چې چین دې د واشنگټن سره د مسلو د حل په برخه کې یو ځای کار وکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جرمني چارواکي وایي چې یو سوري کډوال چې 14 کړې ده او په خپل پکښې وژل شوی. شاوخوا لس کسه نورې ټپیان کړي دي. پخوا دوه ځلې هم د خودکشي هڅه کړې وه او ډاکټرانو د عصبي ناروغۍ په خاطر تدابیر کړي هم وو. نوې پېښه د باوین په سیمه کې پرون د یکشنبې په ورځ شوې ده. هغه وروسته لاغه نبرید وکړي چې د انزباخ په سیمه کې د موزیک یو فستیوال ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د 14 وروسته د فستیوال څخه شاوخوا 2000 کسان خوندي ځایونو ته انتقال سول. برید کوونکي تیر کال د پناه لپاره درخواست ورکړی و خو درخواست یې رد شو. خو وروسته په جرمني کې د سوریې د روانې جګړې په خاطر اوسېدو لپاره اجازه ورکړل شوه. د ولسمشر باراک اوباما ناسکه ورور ملک اوباما وایي چې د نومبر په میاشت کې به ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړي. هغه د نیویارک پورس سره په یوې مرکې کې ویلي دي چې د جمهور غوښتونکو کاندید یې خوښ دی ځکه هغه د زړه خبرې کوي. یو شعار یې چې وایي د امریکا څخه به یو ستر هیواد جوړ کړي ډېر ښه شعار دی. ملک اوباما د ولسمشر اوباما او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن پر ځینو پرېکړو باندې نیوکه کوي. په خاص توګه هغه پرېکړه یې چې په 2011 کال کې د لیبیا مشر قذافي د واک څخه راوپرځوي. هغه وایي چې په لیبیا کې د قذافي حذفولو حالات ښه نه کړل. زما ورور او د بندنیو چارو وزیر په دې برخه کې زه مایوسه کړی یم. او روسي خبر دا چې د ورایزن امریکایي مخابراتي شرکت موافقه کړې ده چې د یاهو انټرنیټي کمپنۍ به په 15 میلیارد ډالر رانیسي. پر یاهو باندې د سهمدارانو لخوا فشار زیات وو او پر دې کمپنۍ باندې نیوکه کوله چې په تیرو اتو کلونو کې په مالي لحاظ ښه فعالیت نه دی کړی او ګټه نه ده کړې. یاهو د نورو کمپنیو په مقایسه لږ فعالیت کړی دی. سره له دې چې د ډیجیټل اعلانونو مارکیټ ډېر ښه سوی دی او اوس یې اندازه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. سره له دې هم میاش یهو 1 میلیارد مشتریان لري چې د دې انټرنیټ سایټ څخه کار اخلي. داود دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پاموکې دا روانه خبرونه لومړی رپورت ده. په داسې حال کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما راپور خپریږي چې د تېرې شنبې په ورځ د کابل د دیمزنګ په څلور لاره کې د روښنایي غورځنګ په لاریون برید وشو او اتیا کورنۍ بې سرپرسته او یا هم لوی اقتصادي زیان ورته ورسوه. رحیم ګل ساروان له یوې کورنۍ سره چې یو غړی د کابل په پیښه کې له لاسه ورکړی غږېدلی او دا راپور یې رالیږلی دی.
که څه هم د کابل د دې مزنګ په څلور لارې کې د شنبې د ورځې له درنې او خونړۍ چاودنې وروسته چې له اتیا زیاتو ملکي وګړو ژوند واخیست ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی، خو د دې پیښې تاثیرات په هغو کورنیو چې په دغه پیښه کې خپل له لاسه ورکړي اوږدمهاله دي. دې کورنۍ د کابل د شنبې په پیښه کې یو غړی له لاسه ورکړی دی. دا کورنۍ وایي د احمد شریف نشتون ورتلو یا ضایع ده. هغه یې د کورنۍ د روزۍ ګټونکی و، حکومتي دندې درلوده او په خپل معاش کورنۍ چلوله، خو اوس داسې اولاد نه لري.
کم بودش احساس نمی کنم، چرا که دخترش هم رای من
هست. تشایی نه احساس هم، زکر لوری را سرده، موری را سرده، اولادی تربیه کوام.
نبودش خوب بودی؟
نشتونی را تا دیر درون تمامیگی، زکر چه نور حقال و مکسران نشته.
په داسې حال کې چې تازه اتیا کورنۍ او خپل غړي د کابل په پیښه کې له لاسه ورکړي او د پیښې په تړاو پلټنې روانې دي، خدایش په لومړیو کې د اماق د پاڼې له لارې د دې برید مسؤلیت اخیستی و. بل لور ته د ملکي تلفاتو په اړه د یونما په راپور کې چې نن خپور شو، هم د داعش ډله چې د افغانستان په ختیځ کې فعاله ده یوه له داسې ډلو بللې چې ملکي تلفات یې اړولي دي. د یونما مشر وایي د داعش د تهدید په اړه په اندېښنه کې دي. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر ډانیل بیل وویل دا اشتل هم سکال ملکیانو ته مرجوب لا اړول ده.
یونما یو سل و دو ویشت دو ملکی تلفات و پیخی ثبت کری چه دایش لخوا شوی.
دا یونما در راپور پاسا سکال لدوزرون هم کال رهیسی تر طول زیاد ماشومانو تا خطری و پینزه لسه و ماشومان لمرگجوب لسر مخشوی دی. لدوزرون هم کال رهیسی نگدی چلور شپیت زر ملکی و گلو تا پا افغانستان که مرگجوب لرسیده لده. ولسمشری مانی د یونما د راپور په غبرګون کې ویلي چې طالبان او نورې ترهګرې ډلې د ملکی تلفاتو لامل دي. ارګ دا هم ویلي چې د هغو ملکی تلفاتو په اړه به پلټنې وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي وي.
داعش په کوټ کې څه وکړل؟
بس می دامن مړی دی دو ناسو سارا، بس دخپل اولا مخشی دی لویشت اولی ویشت بیا الال کرا و داگا دایش راغلی دی نو داگا دایش ویشت نو دیش کسان علکان او جنوکای دار علا ایتیمان پاکی دی.
داده حقی بوری مرغاک دی چی دایشیانو شپک زامن دا حقی پا مخکی وشیلی دی. نیاز بی بی در تا د خپل سترګو لیدلی حال د آشنا رادیو سره په مرکه کې بیانوي. د سه شنبې په سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونه کې د بشپړې مرکې اوریدل مه هیروئ. امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر ګرځم. ولسمشر محمد اشرف غنی دی و فرمان په صادرولو د افغانستان لوی څارنوال په مشرۍ یو دیارلس کسیزه پلاوي ته دنده سپارلې چې د دې مزنګ د خونړۍ پیښې جدي پلټنه وکړي. خو د روښنایي غورځنګ مسؤلین وایي چې دغه دولتي پلاوی ورته د منلو وړ نه دی او ټینګار کوي چې یو بېطرفه او نړیوال کمیسیون دې د دې مزنګ د پیښې پلټنه وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پلټونکي پلاوی مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دي، خو افغان حکومت وایي چې دغه پلاوی خپلواک دی او په بېطرفۍ به او هر اړخیزه توګه به د دې مزنګ د پیښې پلټنه وکړي. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر را لیکلی رپورت ده.
د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو یو دیارلس کسیزه پلاوي ته دنده سپارلې چې د دې مزنګ خونړۍ پیښه په جدي توګه وسیړي او پایلې ژر جمهوري ریاست ته وسپاري. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا غږ ته وویل په دغه پلاوی کې چې د افغانستان لوی سرنوال محمد فرید حمیدی مشري کوي، د افغان حکومت استخباراتي، امنیتي او قضایي چارواکي، د ولسمشر او اجرایي رئیس سلاکاران، د ولسی جرګې او بشري حقوقو کمیسون غړي او سیاسي کارپوهان شامل دي. که څه هم دوا خان مینپال سرګند نه کړه چې دغه پلاوی پلټنې به په څومره موده کې بشپړ شي، خو ویل
ډیر تخلیقي او ارخیز تحقیقات او دته زمان نش قید دلای دغه په حیات د ترکیب حکم نن وکړ سوې دي. تر اوسه پورې لا دغه پلټنی نه دی پیل سوی، نو ان قریب له دغه حکم له صادریدو سره به پلټنی پیل سی.
خو له بل خوا د روشنایی غورځنګ مشرتابه وایي چې دغه دولتي پلاوی د هغوی لپاره د منلو نه دی. دغه غورځنګ یو مشر او د پوهنتون استاد اسد الله راتمند امریکا غټول دوی غواړي چې د مزنګ پیخه د یو نړیوال او به طرفه بنسټ لخوا وسیړل شي. هغه ویل د دغه کمیسیون هدف د اشخاصو تعقیب دی، نه د هغې پیخې تعقیبول چې په دې مزنګ کې رامنځته شوه. په دې پلاوي کې یو څو سرنوالان راغون کړي او غواړي چې د ځینو اشخاصو لپاره دوسیه جوړی کړي. د اسدالله رادمن پر وینا تیرو تجربو ښودلې ده چې په ورته پیښو کې د دولت لخوا ګمارل شوي پلاوي په شفافیت او بې طرفۍ پلټنې نه دي کړي او تل یې د دولت په خوښه کار کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم د دغه پلاوي مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې د پخواني حکومت د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین دتفرس پنتا په دې باور دی چې په تیر کې د ورته دولتي پلاوو پلټنو مثبتې نتیجې نه دي ورکړي. ښاغلی سپنتا په دې پیښه کې د داعش پر لاس لرلو شک څرګند کړ او ویل زما لپاره د دې منل ګران دي چې د دغه پیښې تر شا به د داعش یا اسلامي دولت لاس وي. زما اندېښنه دا ده چې په دې پیښه کې هم د تروریستو طالبانو او له افغانستان څخه بهر د هغوی د ملاتړو ځواکونو لاس نه وي. خو د ولسمشر غني د ویان مرستیال دوا خان مینپال وویل چې دغه پلاوی خپلواک دی او په بې طرفه او هر اړخیزه توګه به د دې مزنګ د پیښې پلټنه وکړي. د تیرې شنبې په ورځ د دې مزنګ په سلور لارې کې د روشنایي غورځنګ په لاریون کې د ځانمرګي برید له امله اتیا تنه ووژل شول او څه باندې 230 تنه ټپیان شول. له دغه برید څو شېبې وروسته د اماق په نوم د داعش اړوندې ویبپاڼې دعوه وکړه چې برید دوی کړی دی، خو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر منوریدونکو، په پکتیا کې تر شلو زیات نجونې د قابلګۍ له زده کړو فارغ شوي. روغتیایي مسؤلین وایي دا به د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې ډیر ارزښتمن رول لري. په موقع د ابراهیم رحیمی رالیږلې رپورټ ته.
د پکتیکا اوسیدونکو میرمن زرمینې او یو شمیر نور خویندو په مرکز خرنه کې د قابلګۍ لزده کړو د فرغه سندونه نن ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه او د ټولنې لپاره د خدمت ملا وتړله. میرمن زرمینه څو کاله مخکې په کابل کې له 12 ټولګي فارغه شوې، خو ارګون ولسوالۍ ته په راتلو سره له نورو زده کړو بې برخې پاتې وه. هغه د قابلګۍ زده کړې د ځان او ټولنې خوشبختي بولي.
خلک اخ لري چې موږ په کوم سیمه کې د اکمار فکر یې سو پاغه ځکه موږ د خپل وطنوال ته کومک کوو او خدمت کوو او کومره د ماشوم ځکه نه جاتو ته هغه سکه نستانه خو یو کار خره نو دغه وظیفه مقدسه وګرځي.
د قابلګانو د روزنې په یاد مرکز کې چې نړیوال بانک تمویلوي درشتون جنود وکاله نزد کړې تر سره کړې. دوی له مختلفو ولسوالیو څخه معرفي شوي او د خپلو سیمو صحي مرکزونو کې ګمارل کیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل نړیوال بانکو غوښتل چې خزینه ناروغانو ته په خپل وخت د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره د قابلګانو روزنې ته دوام ورکړي.
دا به د پکتیکا ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې د کار کې د مختلفو ولسوالیو دي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ تاسو هر وخت او ضرورتونه هم دي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیات او پکتیکا کې د دې پراتک د دې په مکرري سره به ان شاء الله د غمړینې کچه هم ټیټه شي.
له کال 2011 څخه تر 2014 پورې هم په پکتیکا کې لزګونه نرس او قابلګانې د یو سي ډي په مرسته روزل شوې، خو د پکتیکاوالو انتقاد ده چې ستونزو په حل کې چندان مرسته نه ده کړې.
د اکثر ولسوالیو کې په شفخانو کې خزینه نرسان نشته، خزینه ډاکټرانی نشته، الته چې خزینه مریضان راځي هغه د ډیر لوی مشکل سره مخ وي. خو دا ډیر لوی ستونزه ده چې ځینې خزینه کې سونه دي چې نشي کولای چې ډاکټر نارینه ډاکټر یو ګوري، نو هغه کورنۍ مجبوره چې هغه نږدې ولایت ته انتقال کړي.
د پکتیکا ولی محمد الیاس وحده چې د یادو قابلګانو د فراغت مراسمو ته خبرې کولې، له خلکو غوښتل چې د خزلو لپاره د پراخ روغتي امکاناتو په خاطر تر ټولو لمړی خپل جنو ته اجازه ورکړي چې زده کړې تر سره کړي.
دا دی افسوس خبره ده، ډاکټران غواړو خو لسنه چې ډاکټران جوړیږي هغه نه غواړو. ډاکټران دې اسمان نه دی باران په څیر نه راوړي، ډاکټران په بازار کې دی ودي او بودی بوتل غونتی نه خرڅيږي. ډاکټران زموږ لونه دي چې په لومړي خوشبخترنې کې خوانځي ته لیږو، بیا یې پانتون ته لیږو، بیا راځي زموږ ډاکټر وي زموږ د خپیندو د میندو علاج کوي. خو څوک چې د دې لپاره بنسټ نګدي، څوک چې بنسټ ته قایل نه وي، څوک چې خپل لور خوشبخترنې کې خوانځي ته نه لیږي، څوک چې تر دولسمه فرغت ته نه پرېږدي، څوک چې لوړو زده کړو ته پانتون کې نه پرېږدي، هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی د خزینه ډاکټران ولري.
څو کاله مخکې ټولې پکتیکا یوازې یوه خزینه ایم ډی ډاکټره درلوده چې د خرنې په ولایتي ملکی روغتون کې د ناروغانو خدمت ته اوږه ورکړې وه، مګر معلومات ښیي چې دا وضعیت ورو ورو بدلیږي. اوس مهال په مرکز خرنه، ارګون او خیرکوټ ولسوالیو کې یو شمیر ډاکټر او نرس قابله ګانې د خزینه ناروغانو په درملنه بوخت دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، نن د امریکا د دیموکرات ګوند غړي په فلادلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغون شوي. هغوی به په دغه غونډه کې په لومړي ځل یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته کاندید کړي. زموږ همکار جعفر خان د دغه غونډې د حال راکولو لپاره دا وخت فلادلفیا کې دی او له هغه ځای را سره غږیږي. جعفر خان، ستړی مشي؟ غږ مې اوري؟
سلامونه نصر جانې، تاسو ستړي مشي؟
مننه. غونډه پیل شوې ده کنه؟ او څومره خلک د غونډه په غونډه کې د ګډون لپاره راغون شوي؟
غونډه دوه برخې لري، په 10 بجو پیلېږي او تر 4 بجو پورې به د دیموکرات ګوند غړي، شوراګانې، جرګګۍ دوی به راټولېږي او په بېلابېلو مسلو باندې به غږېږي. د اقتصاد په برخه کې به غږېږي، د پوځي ځواکمنتیا په برخه کې به غږېږي، شاګردان، محصلین، ښځې. دا غونډه پیل شوې ده چې په بېلابېلو کټګوریو کې خلک ویشل شوي او غونډه پیل شوې ده، او تاسو ویل چې څومره کسان به برخه اخلي. یوازې د دیموکرات ګوند 4,098 غړي به وي او د دې تر څنګ زرګونه نور خلک دي، مینوال دي، سیاستوال دي، مطبوعات دي، او د دغه فلسفي ښار اوسیدونکي دي راغلي دي چې دغه غونډه له نږدې نه وګوري او دا هر څه په خپل سترګو وګوري او له نږدې نه وڅاري.
ښه، دا خو د غونډې د پایل، یعنی دننه د غونډې د پایل، دننه حال احوالو، د غونډې د محل نه بهر څه تیریږي، څه خبرې او څه تبصرې روانې دي؟
تبصرو کې او په د غونډې د باندې په نورو مسایلو کې د مظاهرو خبره ده. تاسو په خبري اساتمن راپور به اوریدونکو اوریدلی وي چې د ویکیلیکس په نامه ویبپاڼې ځینې میلیونه خپاره کړل. د دیموکرات ګوند د داخلي میلیونه ول چې په هغه کې د دیموکرات ګوند د کمیټې مشر ډی پی د ګوند ځینو نورو غړو ته ویلي وو چې دوی باید بل کاندید برنی ساندرز مخه ونیسي او هیلری کلینټن د کمپاین وکړي، چې دغه ګوند په منځ کې ځینې اختلافات را ده برکړل. او د برنی ساندرز زرګونه پلویان پرون هم راووتل او اوس هم راووتل دي، کوم ځکه چې دا کنوانسیون روان دي. د دې نه لږ ور اخوا هغوی مظاهرې کوي او هغوی سوارونه لیک دی ځان سره وایي چې دوی به د انتخاباتو په راځویا د جمهور ریاست انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید ته رای نه ورکوي، چې دا په اصل کې یو ښه خبر نه دی. خو د غونډې اجنډا دا ده چې دوی د نن ورځې دوی وایي چې یونایټډ وی آر سترانګ، یعنی په دې معنی چې که موږ یو موټی شو نو موږ غښتلي کیږو. دوی په دې باندې غږېږي چې څنګه دغه اختلافات یوې خواته کېږي او هغه اصلي مبارزې ته چې د ریپبلیکن او یا د جمهوري غوښتونکو سره انتخاباتي مبارزه ده هغې ته پام واړوي. خپله برنی ساندرز هم نن راځي خبرې کوي د غونډې مهم ویناوال دی، او د هغې د خبرو مهمه برخه به هم همدا وي. او د هغې تر څنګ د اوباما ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما هم راځي خبرې کوي، چې د ټولو خبرو او یا د ټولو پام به په دې باندې ورټول وي چې په ګوند کې داخلي اختلافات څنګه یوې خواته کېږي او اصلي هدف ته راوګرځي.
بله، په خپله میرمن کلینټن به څه وخت غونډې ته وینا کوي؟
د سکیجول مخې هغه به د 4 شنبې پورې خبرې کوي، او میړه به سبا ماښام دیموکرات غړو ته خبرې کوي، ځکه دا کنوانسیون 4 ورځې روان دی او نن تل شوی د 5 شنبې پورې به خلاصېږي. د وینا برخه بېله ده او د جرګګیو برخه بېله ده، نو ویناوال به ورځ په ورځ اعلانېږي. خو موږ ته چې کوم تقسیمات رسېدلي هغه کې د مخې به شاید د 4 شنبې پورې په خپله هیلری کلینټن خبرو ته راشي. معاون به یې کوم معاون چې ټاکلی دی هغه به دواړه په یو ورځ خبرې کوي.
ډېره مننه جعفر خان. راتلونکو خپرونه کې به بیا هم د غونډې تازه احوال تاسو نه واخلو. اوس لپاره هم علامه شي.
دا واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په 400 ولایتونو کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی چې له مخې به 4.1 میلیونه ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورسیږي. زبیح الله غازی نور تفصیل په رپورټ کې راکوي.
د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د راتلونکو 15 میاشتو لپاره د ډیورن کرښې ته څیرمه 400 ولایتونو په 115 ولسوالو کې د پولیو پر وړاندې مسلسل کمپینونه پیلوي. د دغو کمپینونو موخه په اوړي کې د ناروغیو د زر انتقال مخنیوی ښودل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ګل خان ایوب له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د دغه کمپینونو لړۍ یې نن پیل کړې او 15 ورځې به دوام کوي.
په هغه ولسوالۍ کې چې د تخنیکي ټیم دا ارزونه کړې وه چې د ځینې د خطر سره مخ دي، د پولیو د وایرس ګرځېدل دغه ځای دي، کابل هم پکې شامل دی او ډیری هغه ولسوالۍ او ولایتونه دي چې په پوله کې لکه قرار لري او هغه ځایونو کې د وایرس د انتقال شرایط زیات دي.
نوموړی وایي په روان کمپین کې به 4.1 میلیونه له 15 کلنۍ ښکته ماشومان واکسین شي چې په ټوله کې د افغانستان په کچه د دغه عمر لرونکو کوچنیانو 15 سلنه جوړی. که څه هم اوس مهال د نړۍ په کچه د پولیو وایرس جارو شوی خو افغانستان او پاکستاني وروستۍ مورچلې پاتې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي وایي د دغو موسمي کمپینونو لپاره ټاکل شوي ولایتونه هغه دي چې د پولیو له اړخه خطرناک پیژندل شوي دي.
څلور ولایتونه په ختیځ کې دي، څلور ولایتونه په سویل ختیځ کې، او 15 ولایتونه چې دي د کندهار په حوزه کې، سویلي حوزه کې دي، او یو هم دی ولایت فرا هغه هم د خطر سره مخ ولایت کې.
دوی لزایی اوسیدونکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتي چې په دې اړخ کې د واکسینو لپاره کارکونکو سره مرسته وکړي. ولسی خلک هم د پولیو ناروغۍ د لمنځوړنې په حصه کې د مرستې سینه ډبوي او وایي نه غواړي ماشومانې په دغه ناعلاجه ناروغۍ اخته شي. حاجي پیاز محمد خان د کونړ قومي مشر دی.
دا ثابته خبره ده چې وخت اثره د ولس د سره همکار دی. په هر وخت چې په ولس باندې غږ شوی دی، ولس خپل غږ په جماعتونو کې په هر ځای کې زیاته رسولی دی او په کوم ځای کې چې ستونزه هغه ولس حل کړې ده او انشاءالله یو ځای کې مشکل نشته. هغه خلکو نه غوښتنه دا ده چې ولې کوي دا حکمشري مسله کې خو تاسو ملل میدان چې ملیانو ته او نورې ولې مخنیوی کوي؟ هغه پس د خپلو ماشومانو به دښمنانی د دغې په خاطر به نه کوي.
روان میلادي کال د افغانستان په کچه د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي چې څلور یې په کونړ، یوه په هلمند او بل هغه د قندار په ولایت کې ده. چارواکي وایي که کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین ونه کړي نو له دې بې علاجه ناروغۍ خلاصې ناشونی دی. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
داعش په کوټ کې څه وکړل؟
پد نظامن مړی دي دو ناسو سارا بس د خپل ور مخ کې لویش اولی ویش بیا اعلان کړ. خو دغه دایش راغلی دي نو دغه دایش ویش نو دېش کسان او الکان او جنوکای دار لا اعتماد پاتې دي.
دا د هغې بوري مور غږ دی چې دایشیانو شپږ زامن د هغې په مخ کې وشل دي. نیاز بیبی درته د خپل سترګو لیدلې حال د آشنا رادیو سره په مرکه کې بیانوي. د سه شنبه په سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونه کې د بشپړې مرکه اوریدل مه هیروئ. امریکا غږ آشنا رادیو. قدر من اوریدم کو د ملګرو ملتونو تازه رپورت خی چې د 2014 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچا په بي ساري ډول لوړه شوې ده. بې ګناه ملکی خلکو په وژنه کې کوم اړخ ګرم بولي؟ د ملکی تلفاتو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام د خبرونې د بحث موضوع هم داده. تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. قدر من اوریدونکو، نن ساعته خبری پښتو خبرونه په انګلیزي پای ته ورسیده. پاسو لاندې شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا، الله مل شي.
رادیو آش